مخخه کوم خوشاله اوسه. وخت د غرمې درې بجې سوې د مشال ریډیو په یو بلګړې کې د عبدالحی کاکړ سلام ومني. په لاهور ښار کې د عدالت مخې ته د ښځې د وژنې په اړه د پنجاب د وزیر اعلی پولیسو ته حکم. اخر ولې په پاکستان کې د ښځو پر ضد د تشدد مخه نه نیول کېږي؟ په دې اړه یو مرکه. په شمالي وزیرستان کې د شپږ پنځوس اولسي وګړو خوشي کېدل. په اورګزو کې د شپږ کسانو وژل کېدل او ځینې نور ریپورټونه په روانه غړی کې درته لرو. په پای کې د ټوکو ټکالو پروګرام پام کولرو او په پایل کې به ګل آیاز خبرونه وړاندې کړي.
سړی مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس لاهور های کورټ مخې ته د یوې ښځې د وژلو نوټس اخیستی دی. په اورګزو ایجنسۍ کې د وسله والو ځایي خلکو ترمنځ په نښته کې پنځه تنه وژل شوي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اوکراین کې د بهرني جنګیالو د ننوتلو په رپورټونو اندېښنې څرګندې کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس لاهور های کورټ مخې ته د یوې ښځې د وژلو نوټس اخیستی دی او د پنجاب پولیسو مشر ته حکم ورکړی چې د پیښې رپورټ جمع کړي. بلخوا د پنجاب صوبی وزیر اعلی شهباز شریف هم نن په یو غونډه کې پولیسو ته امر کړی دی چې د فرزانی پروین په وژنه کې ککړ کسان دي د څلورشتو ساعتونو دننه ونیسي. هلته د امریکا د بارانو چارو وزارت هم د فرزانی وژنه غندلې ده. د فیصل آباد د ښځه د تیرې نهې په ورځ د پولیسو په موجودګۍ کې د لاهور هایکورټ مخې ته ځکه سنګسار کړل شوه چې په خپله خوښه یې واده کړی وو. د پولیسو په وینا څلور کسان یې د لاهور هایکورټ مخې ته د ښځې سنګسارولو په تور نیولی دي. د وژل شوي ښځې تره او دوه تربوران او یو بل کس پرون گرفتار کړل شوی دی. په اورګزو جنسۍ کې د وسلوالو او ځایي خلکو ترمنځ تیره ورځ په نښته کې پنځه تنه وژل شوي دي. دا نښته د اورګزۍ په خرخیشتې سیمه کې شوې ده او په وژل شوو کې یو وسلوال، یو امنیتي عسکر او درې ځایي کسان شامل دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشر اډیتو ویل چې دا پیښه د زیارت پر ورځ ناوخته په داسې وخت کې وشوه چې وسلوالو د ځایي خلکو د تښتولو هڅه کوله. وژل شوي درې واړه ځایي کسان له شیا مسلک سره اړه لري. چا د دې برید پړه نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی نن هغه شپږ پنځوس کسان خوشي کړي چې د روانې میاشتې په اتمه نیټه د یو بمی برید کې د لاس درلودو په شک کې نیول شوي وو. د شمالي بلوچستان پولیټیکل چارواکو نن مشال اډیتوبیل چې دا ګامې د تحصیل غلام خان ګړبز سیمې مشرانو سره د جرګې روستو اخیستی دي. بلخوا یو قبایلي مشر ملک شیر محمد نن مشال اډیتوبیل چې د اوتمانزو وزیر دویمه لوی جرګه به سبا په میرامشا کې کیږي.
مشرور چکی ما بلر د منو شوایم بیا بر ټول یو ته اټ باندې مشرور نه مونږه او نو اجلاس په نوبه جبه نو شو پاب نه ټول متفق شو چې د خپل ملک پاکستان پر بیا خصوص وزیرستان پر سبو غونډه دو په میرمشا ایریا شه په اتفاق په تور باندې میرا قرارداد پېښ کوي بیا میرا جرګه جوړوي د تمنځای د مشرور نه.
ملک شیر محمد زیاته کړ چې د جرګې روستو به حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان په راولپنډي کې د ترهګرۍ ضد عدالت د ناقانونه ګرځول شوي ډلې لشکري جنگوي مشر ملک اساق په دریو مقدمو کې بری کړی دی. عدالت د زیارت په ورځ ناوخته امر وکړ چې ملک اساق ته خوشی کړل شي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال وایي چې د ملک اساق پر ضد د مذهبي نفرت خپرولو په تور کې په اټک، تیلاګنګ او منګلا کې د ترهګرۍ له قانون سره سم درې مقدمه درج شوې وي. پر ملک اساق په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ لوبډله د بریت ترڅنګ د یو شمیر نورو داسو پیښو مقدمه دي چې تر سلو زیات کسان پکې وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې ملک اساق او د هغه ډله لشکري جنگوي له روان کال د بهرنو ترهګرو په امریکایي لیست کې شامل دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي ټول افغانان دي د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه واخلي او هیواد دي د امن په لور بوزي. ولسمشر حامد کرزی له افغان ولس څخه د غوښتنه بیګا په یو ریډوي وینا کې کړې ده. هغه ویل چې د افغانانو رای به د افغانستان برخلیک وټاکي. نوموړي دا خبرې تر هغې وروسته کړې دي چې په ارګ کې د ټاکنو د امنیت په اړه غونډه وشوه. په افغانستان کې د ولسمشر د انتخاباتو دویم پړاو د جون په څوارلسمه نیټه ترسره کیږي. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. په مشرقي اوکرين کې د روس پلو یاغانو د ډلو ترمنس د اختلافاتو رپورټونه ورکړل شوی دي چې یوې ډلې په دونسک کې د سیمایز دفتر څخه بل ډله وستلې ده. د رپورټونو تر مخه د ووستوک بیټالین په نامه ډلې په سیمه کې موجود بل ډله ځکه وستلې چې دغه یاغي ډلې د مئی په 26 نیټه د خونړۍ جګړې وروسته د دونسک هوایي ډګر سره نږدې یو مارکیټ لوټلی و. بلخوا د امریکا د بارونو چارو وزارت پرون ویلي چې د بارونو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاورو سره په اوکران کې د بهرني جنگیالو او په ځانګړي توګه د چچن د ننوتلو په خبره اندېښنې څرګندې کړې. د سپینې ماڼۍ وایي چې کارني پرون خبرې غونډې پر مهال د اوکران په حالاتو ویل موږ د مشرقي اوکراین د تشدد او پیښو پریشانه کړي یو چې داسې رپورټونه هم راغلي چې یاغیانو د اوکراین د یو هلیکاپټر راغورځولی چې په کې 14 کسان وژل شوي. موږ دا مهال د دغه رپورټونو تصدیق نشو کولی خو موږ اندېښمن یو ځکه چې دا ښایي یاغیانو ته جدیده وسله او نورې مرستې په دوامداره توګه له بهر نه کیږي. اخوا د اوکراین عبوري دفاع وزیر مخالو کال نن په کیف کې خبرلارانو ته ویلي چې حکومتي ځواکونو مشرقي سیمه کې د روس په لبه یاغیانو څخه په مکمله توګه پاکه کړې ده او په دغه سیمه کې به تر هغو عملیات روان وي ترسو امن پر ځای شوی نه وي. او ورسته خبر ده د امریکا د دفاع وزیر وای واشنگتن با د نړۍ په نورو برخو کې د پیدا کیدونکو غواخونو لامل په ایشیا کې د خپل فوزی موجودګي د قبی کولو له پلانونو تیر نشي. چک هیګل دا سرګندونی په هغه فوزی البتکه کې خبرونه ته وکړي چې د سنگاپور ته پکې روان وو. چک هیګل په سنگاپور کې په یوې دوه ورځنۍ نړیواله غونډه کې چې نن پیلېږي ګډون کوي. نو موږ ویل د غونډې له ګډونوالو سره به دواړه خيزه او درې اړخيزه غونډې وکړي. تاکل شوی دا چې د امریکا د دفاع وزیر له ایشیا څخه د سفر په ترڅ کې افغانستان ته هم لاړ شي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
تاسو خبرونه له ګل آیا زخه واوریدل. پروانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ په پنجاب لاهور کې د وژل شوی شجی د وژلو په اړه باندې از خود نوټس اخیستی او بلخوا د پنجاب وزیرانه بیا څلور ویس غنټې پولیسو ته ورکړي چې د شجی قاتلان دی ونیسي. خو اخر د شجو پرسد د تشدد مخه څنګه نیول کېدلای شي؟
لکه چې څومره د ضیاءالحق ته راوستي قانونونه ختم نکو نو زیاتې وي.
په شمالي وزیرستان کې شپږ 15 ولسی وګړي خوشی کړل شوی خو بل خوا سباله د منځو د جرګې دوه غونډه کیږي. د جرګې غړي خلکو ته څه پیغام ورکوي؟
ریدا بالا کوم دا دی چې تاسو ما جرګې ما د اجرات ما کې څه چې کړې د جرګې طرف نه تاسو اعلان نه شوی
او په اخر کې به امن الله ناصر د ټکو ټکالو اونیز پروګرام پام کوه تاسو ته وړاندې کړو.
زه خبریم چې مذاکرات ستړي کړی است، بمباری بیره ولی است، غرنو او جلسوز غلو ولی است او د مختلفو ادارو جنگونو جړ ولی است.
او یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د پال ریپورت. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په پنجاب صوبه کې په خپل خوشه د واده کوونکې شجی د عدالت مخې ته د وژلو د اسخود نوټس اخیستی او د پنجاب پولیس یې امر کړی دی چې په دې اړه دی ریپورت وړاندې کړي. د دې ترڅنګ بیا د پنجاب وزیرالا شاباز شریف نن په یو غونډه کې پولیسو امر کړی چې د فرزانه پروین په وژنه کې ککړ کسان دي په څلور ساعتونو کې د نن ونیسي. د پولیسو تر دا امر هم ورکړی چې ورته دي هر ورځ د معاملې په اړه د پرمختګ ریپورت ورکړي. هلته د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم د فرزانه وژنه غندلې ده. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
د پنجاب صوبی وزیر اعلی شهباز شریف نن سهار په لاهور کې یو اعلی سطح اجلاس په وخت لاهور پولیسو ته حکم ورکړی دی چې د فرزانه پروین په وژنه کې ککړ ملزمان دي سلیریش ګنټو کې ونیول شي. پاکستان سرکاري ټي وی تر مخه د پنجاب وزیر اعلی وینا و چې دا یو ډیره د افسوس وړ پیښه ده او ملزمانو ته په هر صورت کې سخت نه سخت سزا ورکړی کیږي. بلخو د امریکای د خارجه چارو محکمې هم د دې پیښې غندنه کړې ده او ویل دي چې ملزمان دي ونیول شي او ورته دي سزا ورکړي شي. د امریکای د خارجه محکمې ویاند په وینا د غیر غیرت په نامه وجنه د مزمت ورده او دا نه انصافی ده. د ذکر ده د تیرې نهې په ورځ میرمن فرزانه پروین عدالت ته د هغې خلاف د هغې د کورنۍ لخوا درج کړې شوې مقدمه کې خپل بیان ثبت کول لتلې وه او د عدالت مخې ته د کورنۍ شل کسانو لخوا په تیږو د خاوند مخ کې وژل شوې وه. په دغه کسانو کې د هغې پلار او ورور هم شامل وو. د فرزانه پروین خاوند مشال ریډیو سره په خبرو کې تېره ورځ ویلي وو چې د هغه مخ کې د هغه حامله زنانه ډېره بې دردۍ سره ووژل شوه او هیڅوک د هغې مدد له را مخ کې نه شول.
زمونږ نه 15 فوټه په فاصله پولیس ولاړو او تماشا یې کوله. د هغې یو تن په پولیس کې نوکری کوي نو دې نه دا ثابتېږي چې پولیس هغې سره ملاوو او ځکه هغې زموږ مدد ونه کړو. حکومت نه دا خواست دی چې مونږ ته د انصاف راکړی شي.
پاکستان کې د زنانو حقونو او هغې سره تړلي امورو لپاره کار کوونکي د قومي کمیشن مشر خاور ممتاز مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې چېرته زموږ قانون او عدالت زنانو ته د خپلې فیصلې حق ورکوي نو هلته داسې خلک شته چې هغې زنانو ته د هغې د ځان په اړه فیصلې کولو اجازت نه ورکوي. میرمن خاور خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د دې پیښې په لړ کې به د پنجاب صوبې وزیر اعلی سره خبرې کوي او کوشش به کوي چې دفعه 311 تر لاندې ملزمانو ته سزا ورکړی شي. پاکستان پینل کوډ سیکشن 311 چې دفعه 311 ده چې هغې مطابق کم فساد فی الارض دی نو د هغې لپاره معافي څه حیثیت نه لري او د دې تر لاندې یو سړي ته د یو جج په ثواب دید هغه ته د مرګ سزا او د عمر قید سزا هم کېدای شي. خو د افسوس خبره دا ده چې دا دفعه 311 نه لګول کیږي او نه یې استعمال کیږي. نو مونږ کوشش دا کوو چې په دې کیس کې دا دفعه ولګول شي او د دې تر لاندې خلکو ته سزا ورکړی شي او چې د دې تر لاندې 300,000 خلکو ته سزاګانې ورکړی شي نو زما په خیال د هغې به څه اثر کیږي. پاکستان کې زنانو حقونو لپاره کار کوونکي اداره عورت فاؤنډیشن یو چارواکي سایمه منیر وایي چې د غیرت په نامه وژنه کې زیاتوالی راغلی دی. د دې په وینا دا د حکومت ناکامي ده چې د داسې پیښو مخنیوی نه کیږي.
مسله دا ده چې زموږ ډیمانډ زموږ مطالبه دا وه چې د غیرت په نامه قتل باندې تاسو قانون جوړوي یو خدای چې دا بد ناقابل راځي نه مي. دویم دا چې یو ریاست چې دغه پخپله دی کې فرید جوړ شي دې کې سو امینډمنټ شو دا غې نامر اغلا خو دې کې اصل خبره چې هغه قابل راځي نامه دا اوس مو الته موجود دي یو خدا خبره ده. نو دې د وجه 2004 نه والے تر نن ورځې چې دا لس کاله وشو د دې قانون د دې دا پیښې چې دې کې څه کمینه راغلي.
د ذکر ده د پاکستان بشري حقوقونو د کمیشن د معلومات تر مخه په کال 2014 کې د غیرت په نامه 800 کم اویا زنانه په غونډمل کې وژل شوې وي.
او دا و رابی اکرم خان. په پاکستان کې هر کال ډیر شزی په دې تور وژل کېږي چې ولې په خپل خوښه واده کړی دی او یا هم د زنا د زنا د تور لقبل څنګهاري شي. ځینې کورنۍ خپل لونه خوندې په ډزو یا تیزاب وژني او دا فکر کوي چې دا کار د دوی د کورنۍ عزت ساتي. دا خبرې لیکلې دي د امریکا واشنگتن پوسټ رسپانی سی تفصیلی له نجیب امیر اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په راپور کې لیکي چې د تیرې نهه یا سه شنبه په ورځ یو 25-کلنه میرمن په پاکستان کې د خپلې کورنۍ لخوا په ډبرو وژل شوه ځکه هغې په خپله خوښه د یو سړي سره واده کړو. ورسپانه لیکي چې د میرمنې په ډبرو د وژلو دا پیښه په رڼا ورځ د یو عدالت په وړاندې او د بیروبار نه په ډکه لره باندې مخې ته راغله. د دې میرمنې خاوند وایي دواړو په مینه واده کړی وو او د کاغذي کاروایۍ لپاره عدالت ته روان وو خو بهر ورته د جینۍ پلار ورونه او لویه کورنۍ ولاړه وه. کله چې دغه جوړه راښکاره شوه کورنۍ هغه په بیړه وتروړله او بیا یې ووژله. د جینۍ پلار د پولیسو په ولکه کې ویلي دا د غیرت په نامه قتل و او ځکه یې وکړ چې لور یې د کورنۍ له رضا پرته د یو چا سره په واده کولو د ټولې کورنۍ بې عزتي کړې وه. واشنگتن پوسټ لیکي دا یو ډارونکي کیسه ده خو تر دې ډارونکي خبره بیا دا ده چې پاکستان کې د غیرت په نامه وژنې او د سنگسارولو پیښې اوس دود ګرځېدلې دي او د پاکستان د بشري حقوقو د یوې ادارې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې هر کال په همداسې پیښو کې زر میرمنې خپل ژوند بایلي. واشنگتن پوسټ لیکي د پیو څېړنیزې ادارې د احصایې تر مخه په پاکستان کې 83% خلک د زنا په کیسونو کې د میرمنو د سنگسارولو پلوي دي. یوازې 8% کې خلک د دې مخالفت کوي. د پیو تر مخه حتی هغه کسان چې ځان ډیر ماډرن هم بولي د هغو خلکو سره نظرونه نږدې دي چې وایي په داسې حالاتو کې د میرمنې سنگسار کړی شي. ورسپانه واشنگتن پوسټ یو پوښتنه کوي چې دا 2014 کال دی او ولې د په دې وخت کې هم داسې پیښې رامنځته شي. د ورسپانې په باور ځنې اسلامي بنسټپالي ګڼي چې د متاثره کورنۍ عزت په هغه صورت کې پر ځای پاتې کېدای شي چې هغه نجلۍ ووژل شي. په داسې پیښو کې تل میرمنې سزا ویني. په 2011 کال کې 933 میرمنې او په 2013 کال کې 898 میرمنې په پاکستان کې د عزت په نامه وژل شوې وي او اکثره یې سنګسار شوې وي. په ځینو پیښو کې میرمنې په ټوپک هم ویشتل شوې وي. په پنجاب صوبه کې یو سړي ته شک ولوېد چې د هغې دوه پیغلوټي ورېرې د دوه نورو هلکانو سره نامشروع اړیکې لري. نو هغه د جنوري په 11 نیټه دوه انجونې وژلې او اعتراف یې هم وکړ چې د هر څه د عزت لپاره کړی دی. په سکر کې بیا یو انجلۍ د هغې د ورور لخوا په داسې حال کې وژل شوه چې ناسته وه او کورنۍ وظیفه یې کوله او هلک ګمان کاوه چې هغه ګوندې د کوم سړي سره ویده ده. په راپور کې داسې نورو ډیرو پیښو ته هم اشاره شوې چې ورکې د کورنۍ غړي خپلې لونې یا په ډزو یا په تیزابو او یا هم په ډبر وژني او وایي دا یې د عزت د خوندي ساتلو لپاره کړی. په راپور کې راغلی چې د زنا په تور کې د پاکستان ترڅنګ په 1400 اسلامي هیوادونو کې هم سړو او ښځو ته د سنگسار سزا ورکول کیږي، خو اکثره وخت میرمنې زر په نخښه کیږي. د ایران په سیر په هیوادونو کې چې سنگسار قانوني حیثیت لري، سړی یا د تیختی او یا هم د قانوني کومک د لارې د خلاصون هڅه کوي، خو میرمنې بیا د لارې په مخ کې نه لري. په سومالیا کې یوې 14 کلنې جنۍ عائشه ابراهیم ادعا وکړه چې دریو کسانو د هغې سره په زوره زنا کړې ده، خو د تحقیقاتو پر مهال د هغې الزامونه ثابت نشول. نو پر هغې د زنا تور ولګول شو او الټا د زرو کسانو په وړاندې ورته د سنگسار سزا ورکړل شوه. واشنگټن پوسټ لیکي تیر کال ملګرو ملتونو ته یو درخواست چې 12,000 خلکو پرې لاسلیکونه کړي وړاندې شوی وو او غوښتنه پکې شوې وه چې د سنگسار پر ضد نړیوال قانون نافذ شي، خو د نړیوال فشار باوجود په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو او سنگسارولو پیښې خپل اوج ته رسیدلې دي.
دا نجیب عامر سي د واشنگټن پوسټ ورسپانې مقاله درته وړاندې کوله. لکه څنګه چې واوریدل، د پاکستان په لاهور ښار کې د سیشنبه پر ورځ د عدالت د باندې یو ښځه فرزانه پروین د وژلو پیښه په نړیواله کچه غندل سوې. د پاکستان سپریم کورټ په دې اړه باندې اسخود نوټس اخیستی. د پنجاب وزیر اعلی پولیسو ته ویلي چې قاتلان دې په 24 ساعته کې ونیول شي. خو دلته دا پوښتنه راپورته کیږي چې اخر د ښځو د خوندیتوب په اړه د شته قانونونو سربېره هم له ښځو سره زور زیاتی روان دی ولی؟ دا پښتنه می په د عوامي نشر پارټي لوی مشري او د قومي اسمبلی له پخواني غړي بشرا ګوهر زخه کړی ده چې خپل هم د شوزو پاړه قانونونو پاړه ډیره فعال ده او د شوزو د حکومتونو پاړه او د بشري حقوقونو پاړه ډیر زیات مبارزه کړې. لدې پښتنې چې اخر ولی د شته قانونونو پر سره د شوزو سره زور زیاتای کیږي؟ زمونږه
چې کومه سوسايټي ده چې څنګه د کلا د غیرت په نوم مذهب په نوم باندې خځې زوروي، دا اکسپټډ دی.
یعنی معاشره دا خبره مني،
ځکه چې کله پلار ولګي او لور مرکي، زوی ولګي نو پلار معاف کی. جرګې وشي او د خځې چې کوم دي نو د ښځو حق باندې دغه وکي چې په سوله کې دا ښځه به ورکو. د دې لپاره قوانین رالل
چې کوم قانونونه تاسو خپل په پارلیمنت کې پاتې شوی او جوړ شوی دي، قانون او موجود دي، دا غو باندې عمل درآمد کولو کې کم ځای کې مسله ستکه نه؟
بالکل شته دي. ګورې دا مونږه بلنا دا 5 کال کې د خزو د حق لپاره ډیر قوانین رالل او هغه چې کوم دي نو پاسوم شل ډیر خو چې بیا پاسي نو په دغه کې امپلیمنټیشن سټیج کې اونخلیغه قانون چې امپلیمنټ کې نو هغه د پاره به بیا پوره انفراستراکچر پکاري، هغه د پاره به نو هغه د پاره بجټ پکار دی. موږ په خپل او کتل چې 15 کال کې چې یو ښه قانون مو پاس ک بل کال چې بجټ تم کته نو هغه د پاره اس پی سی یا اس تھروینګ د پاره موږ قانون پاس ک دا ری امپلیمنټیشن د پاره اس لانډ دا ایگزیکټیو لیول باندې کار لیکي. جوډیشری کې موږ کتل چې هغه هم دغه پالیسی چې لکه نو کوئک جسټس ورکول شي نه جوډیشل پروسس تاسې سترونګ دی.
خو بشرا ګور صاحب، دا تاسو د خبرو لبه لباب دادی چې د پاکستان ریاست که قانون پاسي نو ریاست او د ریاست اداري داغه پاندې عمل درآمد نه کوي او چې کوم قانون موجود دی یا نسته هغه بیا په معاشره کې، یعنی معاشره او ریاست چې دی هغه په یو حواله باندې د دې کې مرسته نسی کولای، نو په داسې حالت کې د قانون جوړولو بیا ضرورت څه دی؟
قانون خو پکار دے چې کوشش وشي چې دا کم دین په دې کې لکه چې سو مونږه دا د ضیاء الحق تا راوستي قانون نه ختم نکو نو زیاتې به وي. یو ښځه مړه شله او هغه خو لاړله، هغې سر خو زیاتې وشو خو لاړه، بیا د هغې وینه معاف کوي د خپلوان یا پیسې واخلي یا څوکي، هغې ته څه حق ملاویږي چې د یو کس ژوند چې کوم په زیاتې لاړه چې د هغې معافی نامی وکی. دا خود سٹیٹ د ریاست کار دے چې دا لکه یو کرائم د ریاست خلاف شوی دی او هغه سے هغه دے گڑھنے کی گی. دا چې سو پورے نو د دی قانون پا کار دے چې راشی دا سے بلا خبر ما تا سکولا چھ گوئی که تانی تا یو خزا لارے شی ڈومیسٹک وائلنس اس لکه یو قانون مونسا خنشتے دے اس سنت پاس که
یعنی پکور کی دا خجو حال تا کول دے
نو چې د ډومیسټک وایلنس بل مونږ راوسته نو د هغې خلاف دومره ریزیسټنس د مذهب په نوم باندې چې څوک سیاست کوي نو هغه یې کړی، هغه بل پاس نشو. مونږ ډېر کوشش وکړه.
دا وا بشرا ګوهر د قومي اسمبلی پخوانی غړی او تاسو مشال ریډیو اوري. او سمزه شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان چارواکو هغه څه د پاسه پینزوس اولسی وګړي خوشی کړی چې څه د څمو د مخ کې په غلام خان سیمه کې نیولې وو. دوی هغه وخت د شک پر بنیاد ونیول شو کله چې د مې پر اتمه نیټه په غلام خان کې په یو برید کې د امنیتي ځواکونو نه عسکر ووژل شو. بلخوا د شمالي وزیرستان د اتمانزو د جرګې دوه غونډه به سبا په میراچا کې کېږي. تفصیل لبن عمر دراز وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکو نن مشال ریډیو ته وې چې تحصیل غلام خان ګربس سیمه شپږ پنځوس کسان یې نن د مشرانو جرګې وروسته خوشی کړي. د چارواکو په وینا دغه شپږ پنځوس کسان وروسته له هغې امنیتي ځواکونو د شک په بنیاد نیولې ول. کله چې د روانې میاشتې په اتمه نیټه غلام خان کې پر امنیتي ځواکونو بامی برید کې نه سرتیری وژل شوي ول او د هغې وروسته شمالي وزیرستان کې پر لپسې اته ورځې کرفیو او بیا جنگی الوتکو په یو شمیر سیمو کې بمبار وکړ. بل طرف ته د ځایي مشرانو په وینا د اوتمانځای وزیرو لویې جرګې دویم پړاو به سبا شنبه ته پر میرانشاه کې کیږي. د اوتمانځای وزیرو لویې جرګې مشر او پښتون مبارز ایفی فقیر المسی حاجی شیر محمد مشال ریډیو ته وې د سیمې مشرانو او علما کرامو سره سلا مشورې وروسته د جرګې دویم پړاو او سبا پمیران شاه کې را بللی.
دا امیر د پولیټیکل سره او دا چې کوم مشرون دي هغه سره خبره وکړي، هغه نه بعد امیر د گورنر سره په دغه خبره کې بیا په تربن امیر د خلا وزارت د کیسه سره وي د جرګې د دا ټول مشکل حل کوي. امیر بل کوم تداوی ای چې تاسو ما جرګې ما د اجرات ما کې سچې پرې د جرګې طرف نه تاسو اعلان نه شوی.
دا یادونه ده چې اوتمانځای وزیرو لوی جرګې اول پړاو د تیرې سه شنبه په ورځ میرعلي کسکی سیمه کې شوی و. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
هلته بیا په قبایلي سیمه ورګزو کې د وسلوالو د سیمې اوسیدونکو ترمنځ په نښته کې لیویزو امنیتي ځواک د یو سرتیري په ګډون پنځه کسان وژل شوي دي. پیښه تېره ورځ د ورګزو په خرخشته سیمه کې شوې ده. د چوراک په خبره وژل شوي کسان اهل تشیع ول. د پیښه پلاچانه د منلې تفصیل طارق ورګزی راکوي.
په قبایلی سیمه ورغزو جلسه کې د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې په خرخوشته سیمه کې وسلوالو او د ځایي اوسیدونکو ترمنځ نښته شوې ده. چارواکو په خبره په دې نښته کې یو وسلوال یو د لوی ځواک سرتیری او درې ځایي اوسیدونکي مړه شوي دي. انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل چې د زیارت پر ورځ دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې خپل ځان سره د تختولو لپاره وسلوالو په ځایي اوسیدونکو باندې برید وکړو. چارواکي زیاتوي چې د مزاحمت وروسته وسلوالو په ځایي اوسیدونکو باندې ډزې وکړې چې بګې درې تنه زه پر زه مرشول. چارواکی دا هم ویل چې په پیخه کې یو کس سخت زخمی شوی و چې هغه وروسته په هسپتال کې سا ورکړه.
دا په باندې درې بجې باندې دا چېته بسیو هر دی غرله را خوشی دی غنا غدي کې څو دی غنا غره دا خلک مګه دی چې دا دوام او دی ته تلاړو دغه دې نه تر کې نو یار کې ودا و چې په خشوی.
انتظامی چارواکی ویل چې ځایو سیدونکو له خوا په ځوابي کاروایی کې یو وسلوال هم مړ شوی دی. په نخته کې مړ شوی ټول کسان د سپوی سیمو سیدونکو دی او د شیا مسلک سره تعلق لري. دغه پیښه پړالا چا په خپل سر نه دی اخستی. کلای هډ کوارټر نه شاوخوا شل کیلومتر لرې د نور غوځیدو په طرف سپوی سیمه د کوزي او رغزو ایجنسی په حدودو کې راځي. تاریک ورغزه مشال رډیو پیښور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ګډو ګټو د کونسل په غونډه کې د ماجستریټي نظام پر بحالي خبره سوې ده. دا غونډه تیر ورځ په اسلام آباد کې وسو او په کې د برېښنا یا بجلی د بچت په اړه هم خبرې سوې دي. تفصیل ریاض مسخیل له اسلام آباد راکوي.
د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه د زیارت پورز ماخام د وزیر اعظم مشرۍ کې اسلام آباد کې وشوه. دې دوران د بجلی د بچت بل 2014 منظوري ورکړې شو. د کونسل غونډه کې په 13 فیصلو د عمل درآمد جاج واغسته شو. غونډه کې د بلوچستان د خلکو د احساس محرومي ختمولو په غرض فیصلو شو چې د گوادر بندرګاه چیرمن او د بورډ د نیمو ممبرانو ټاکنه به بلوچستان حکومت کوي. د کونسل د نورو فیصلو په حق لامه د مسلم لیگ نون یو سېنېټر جعفر اقبال صداسي وي.
د اتلسم ترمیم وروسته تقریبا اتلس محکمې صوبې ته وړېدلې دي، نو د هغوی عمله به مستقل کړی شي او دا به صوبو ته واړولی شي، کومه چې د دغې خلکو دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. دا شان د بجلی بقایا جاتو لړکې صوبو د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې 25% دي د دوی د برخې نه اول لرې کړی شي او نور دي وروستو واغستې شي. بیا چې د مجسریټۍ کمزور نظام وو چې پکې به ډپټي کمشنر سره اختیارات وو، هغه ډېر موثر نظام وو، نو هغه هم شروع کولی شي چې ورسره به امنیتي صورت حال کې ډېر خواله راشي.
غونډه کې د سبو ترمنځ د اوبو د ویش په معاملې هم غور شو او په ارسا یا انډس ریور سیستم اتارټي کې د ترمیم منځوري هم ورکړې شو. د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې د سلورو او سبو اعلی وزیرانو او چیف سیکټریانو سربېره د خزانه او نورو متعلقه وزارتونو چارواکو هم ګډون لرلو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په یو مقاله کې راغلی باید چې د پاکستان حکومت یو بیا ټول ګوندیزه غونډه راوبولي او ټول سیاسي ګوندونو له حقایقه خبر کړي. د پخواني برعکس باید چې دا ټول ګوندونه غونډه ټول ګوندیزه غونډه ځینې شرطونه مخې ته راوړي چې پکې یو شرط دا وي چې طالبانو کوم خلک وژلي د هغې خو خونبها به ورکوي. د دې تر څنګ یو خاص وخت به هم وټاکي چې پکې به دننه د سولې خبرې سر تر رسوي. نور تفصیل له اسرار علم مومند اورو.
لیکوال خالد منیر په خپل مقاله کې لیکي که څه هم له طالبانو سره د سولې له خبرو ډېرې تمې وي، خو دغه خبرې له شروع کېدو مخکې ختم شوې. حکومت په وځو طالبان پر دې پوه وو چې له دې خبرو بعد څه ګټه نه وي. په ټول ګوندیزه غونډه کې سیاسي ګوندونه پر دې سلا شوي وو چې له طالبانو سره دې خبرې شروع کړل شي، خو دې سیاسي ګوندونو خپلې خپلې مجبوریانې او مطالبه وي. عوامي نېشنل ګوند چې د وسلوالو لخوا ورته مالی او سیاسي زیان رسېدلې، له وسلوالو یې خپل بدل واخیستو او د سولې له پروسې یې ځان په مکمله توګه جدا کړو او حکومت یې خپل مرضۍ ته پرېښودو چې څه کول غواړي هغه دې وکړي. همداراز پیپلز پارټي چې خپل مشره بېنظیر بټو یې له لاسه ورکړې، نه غوښتل یې چې وسلوال ورله نور غړي وژني. پر دې سربېره نور سیاسي ګوندونه د طالبانو پلوي کوي او هیڅکله هم د پوځي عملیاتو په حق کې نه وو. پاکستان تحریک انصاف چې د ترګری د ختمولو کوم واضح حل ورسره نه وو، نو په مرکزی حکومت یې فشار راوړو چې له وسلوالو سره د سولې خبرې وکړي. د عام ولس لخوا د سولې د خبرو د ملاتړ له کبله په اوس هم پر دې مجبوره شو چې د حکومت لخوا د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. البته د تحریک طالبان پاکستان لخوا پر پسې وسلوال بریدونه روان وو چې په نتیجه کې یې ټول قام پر دې متفق شو چې پوځي عملیات دې وشي او همداراز اضافي پوځیان شمالي وزیرستان ته ولېږل شول او هلته یې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. خو دې باوجود د هیواد وزیر اعظم اسمبلی ته په خپله وینا کې یو وار بیا وویل چې دوی له طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. د مخالفونکو په خبره دا یو غلطه پریکړه وه، ځکه چې دغه وخت ټول قام د ترګرو پر ضد یو ځای شوی وو. پر دې سربېره د حکیم الله مسجد له وجنې سره طالبان د مشرتابه له بحران سره مخامخ وو او په خپلمنځي جګړه کې بوخت وو او حمله دې وجې طالبان پر دې مجبور شو چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. همداراز د سولې د پروسې له وجې طالبانو ته وخت په لاس ورغلی چې بیا منظم شي. بلخوا حکومت هم غوښتل چې د لنډمهاله امن لپاره طالبان د سولې په خبرو کې بوخت کړي او همدغه رنګ کېدای شي چې دوی دا سوچ کړی وي چې ممکن نه په 2015 کال کې د افغانستان حالات خراب شي او وسلوال هلته ولاړ شي. خو د مخالفونکو په خبره دا کېدای شي چې خوشفهمي وي، ځکه چې د پاکستان پوځ اوس پر دې پوه دی چې په افغانستان کې طالبان بیا بشپړ واک نشي ترلاسه کولی او دا رنګ د پوځ په ایجنډه کې دا خبره نه ده شامله چې په راتلونکي کې په افغانستان کې طالبان د خپل ګټو لپاره وکاروي.
د پاکستاني ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون مقاله درته اسرار علم هم وړاندې کړه.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
او دا وقت دا خبرونی نمائی تا رسیدلیو دری نمی بجی کے دون کی دی گلایاز با دا خبرونو لنڈی سوڑن دکڑی
دا پاکستان دا سپریم کورٹ چیف جسٹس تصدق حسین جلانی نن دا لاہور ہائی کورٹ مخته دا یوی خزی دا وژلو اسخط نوٹس اخستی دی او دا پنجاب پولیسو مشر ته حکم ورکړی چې دا پیښې رپورٹ جمع کړي بلخوا دا پنجاب صوبی وزیر اعلی شهباز شریف هم نن په یو غونډه کې پولیسو ته امر کړی دی چې دا فرزانی پروین په وژنه کې ککړ کسان دي د څلور ساعتونو دننه ونیسي د پنجاب پولیس وای په پیښه کې ککړ څلور کسان یې نیولې دي په اورګزو ایجنسی کې د وسلوالو او ځایي خلکو ترمنځ تیر ورځ په نښته کې 15 تنه وژل شوي دي دا نښته د اورګزی په خرخیشتي سیمه کې شوې ده او په وژل شو کې یو وسلوال یو امنیتي اسکر او درې ځایي کسان شامل دي چا د دې برید پړه نه منلې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی نن هغه شپږ 50 کسان خوشي کړي چې د روانې میاشتې په اتمه نیټې د یو بمی برید کې د لاس لرلو په شک نیولي وو د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو نن مشال لوتی ویل چې دا ګامې د تحصیل غلام خان ګربز سیمه مشرانو سره د جرګې وروسته اخیستی دي د پاکستان په راولپنډي کې د ترهګرۍ ضد عدالت د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اساق په دریو مقدمو کې بری کړی دی عدالت د زیارت پروس ناوخت امر وکړ چې ملک اساق ته خوشی کړل شي افغان ولسمشر حامد کرزی وایي ټول افغانان د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه واخلي او هیواد د امن په لور بوزي په مشرقي اوکران کې د روس پلوه یاغیانو د ډلو ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه ورکړل شوي دي چې یوې ډلې په دونسک کې د سیمه ایز دفتر څخه بله ډله ویستلې ده بلخوا د امریکا د بارانو چارو وزارت پورون ویلي چې د بارانو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په اوکران کې د بهرني جنگیالو او په ځانګړي توګه د چچنز د ننوتلو په خبره اندېښنې څرګندې کړې دي او د امریکا د دفاع وزیر وای واشنگتن به د نړۍ په نورو برخو کې د پیدا کېدونکو ګواښونو له امله په ایشیا کې د خپل فوځي موجودګۍ د قوي کولو له پلانونو تیر نشي
ګلای از د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې ناقانونه ګرځولې شوې تحریک طالبان پاکستان محسود ډلې د تحریک طالبان نه د بیلتون اعلان کړی دی او د دې نوې ډلې ترجمان د تحریک طالبان په امیر ملا فضل الله یو شمېر تورونه ولګول او وی ویل چې د حکومت سره مذاکرات لړکې د ملا فضل الله سره د دوی اختلافات وو ادارې وړاندې لیکي چې لسم مدیر حسین د طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی وو او د دې په وجه وخت په وخت دوی په یو بل باندې حمله کړې دي چې پکې د سلو نه زیات طالبان وجلې شوې دي ادارې زیاتوي چې د مبصرینو خیال دی چې مذاکرات اوس هم د ناباورۍ کار دی خو د طالبانو ترمنځ د بیلتون وروسته به هغه ډلې ته ګټه ترلاسه کیږي څوک چې مذاکرات کول غواړي ادریا اخر کې لیکي اوس به حکومت لا هم یو منطقي فیصله کول وی ځکه چې د یوې ډلې سره د حکومت د مذاکرات وروسته به بل ډله د ترهګرۍ کاروایانې کوي او دا رنګ د ترهګرۍ پیښې زیاتې دي شي نو باید چې حکومت دې لړکې کلک ګامونه پورته کړي بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي خیبر پختونخوا کې په تحریک انصاف ګوند دننه اهم خیال ګروپ جوړ شوی دی او د دوی وینا له چې حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی خپل احتجاج دومره اوږد کړي چې د بجټ اجلاس نه به هم بایکاټ وکړي ادارې مخکې لیکي چې دغه غوښتنو کې د اسمبلی غړو تنخواګانو او مراتو کې اضافه کول شامل دي او دا به د جولای د میاشت نه بلکې د جنوري د کال 2014 نه وي او دې سره به په سرکاري خزانه خواوشا د لس کروڑ روپو اضافي بوج پریوزي د ادارې په وینا چې په حکومتونو او سیاسي ګوندونو کې اختلافات سنوي خبر نه ده خو موجوده ګروپ چې څومره زور په حکومت راوستي دي دا سخکاری چې د سره باندې واځي حکومت د دوی خبره اومني بلکې دوی تبا سر ټټ کړي ځکه چې د هم خیال ګروپ ډیره توجه مخالف ډلې ته ده خو بل طرف ته چې حکومت څومره کولی شي د مراتو خبره دي او زندوي نو ور سره په اولس د دې ښه اثر پریوزي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له پاکستان خبرېدونکو ډان ورسپانه وایي په هغه هیواد کې سیاسي او پوځي مشرتابه تر اوسه د ترګري د سم تعریف او د ترګر ډلو درجه بندي نه ده کړې. په لیکنه کې راغلي د همدې له کبله پاکستان د ترګري په ضد په جګړه کې له ناکامۍ سره مخامخ دی. بلخوا دی نېشنل ورسپانه لیکي که څه هم امریکایي ولسمشر باراک اوباما تر 2014 کال وروسته له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو ایستلو اعلان کړی، خو افغان ولسته په تمه و چې کېدای سي دا سرتیري د نور وخت لپاره هم پاتې سي. مهمه برخه له مجد بابا راوړو.
د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپلې ادارېیا کې ترهګر څوک دی د سرخط لاندې لیکي چې تر ډېرې مودې پورې او که په حقیقت کې وویل شي نو د شروع نه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ صحیح تعریف او درجه بندي د پامه غورځولې ده. د ورسپانې په خبره په ملک دننه په دا ډول جګړه کې بریا تر هغې نشي ترلاسه کېدی تر کومې چې د یوې مؤثرې تګلارې جوړولو په موخه د ترهګرۍ دقیق تعریف او ترهګرو ډلو صحیح درجه بندي نه وي شوې. ورسپانه دیاتوي چې په دې لړ کې په ظاهري توګه د پوز لخوا راپورته شوي غږونه هم په عمومي توګه د ګډې مډې تګلارې په دوړو کې پټ شول او سیاسي مشرتابې هم په دې لړ کې څه ونه کړل. لکه د مثال په توګه په واک کې راغلو حکومتونو لپاره خدا وا چې په سختګری ډلو یې مکمل پابندي لګولې وي، خو د دې په پرتله دغه حکومتونو د دغه ډلو په مشرتابه بندیزونه ولګول. د ورسپانې په خبره د سیاسي مشرتابه لخوا د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې ډول ډول مسخره آمیزي مفکوري رامنځته کیږي. لکه چې تیر اونۍ د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي وو چې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات به د مشرقي پاکستان صورتحال رامنځته کړي. اداریا په پای کې لیکي چې که پوځي او سیاسي مشرتابه هر څه وایي، خو حقیقت دا دی چې په دې روانه جګړه کې د ریاست لخوا قبایلي ولس تر هر چا زیات وځپلې شو او اوس اچانک د سیاسي مشرتابه لخوا طالبان د ټول قبایلي ولس د استادو په توګه پیژندل کیږي چې دا قبایلي ولس سره سخت زیاتې دي. خو اوس دا ثابت شوه چې د تحریک انصاف لخوا په هر قیمت د وسلوالو سره د خبرو اترو گردان نه یوازې یو بیهوده مطالبه ښکاري، بلکې اوس خو یې ډېرې خطرناکې نتیجې هم رامنځته کیږي. بلخوا د متحده عربي اماراتو نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورسپانې دی نېشنل د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د ستنېدو موضوع راغستې ده او زیاتوي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د 2014 کال تر پایه پورې د افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو د ستنېدو اعلان وکړو. هغه وویل چې د روان کال تر پایه پورې به په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو جنگي ذمہواري سرته ورسي او نور به هغوی د افغانستان په کلو غریزو سیمو او ښارونو کې د امنیت ساتلو په مخه غزمی نه کوي. د ورسپانې په خبره خو اوباما دا هم وویل چې د روان کال نه پس په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدو سره مشروط دي. که څه هم موجوده افغان ولسمشر حامد کرزی د دغه تړون لاسلیک کولو نه انکار کړی دی، خو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې دویم پړاو ته تلونکي دواړو امیدوارانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ویلي دي چې د کامیابۍ په صورت کې به دغه تړون لاسلیک کوي. خو د ورسپانې په خبره د اوباما دغه اعلان په افغانستان کې ځینې څېړونکي ویرولې دي. دوی وایي چې افغان ولس لږ تر لږه تر یوې نورې لسیزې پورې دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو تمه لرله.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. افغان ولسمشر حامد کرزی له افغانانو غوښتنه کړې چې د ولسمشرۍ انتخاباتو په دوم پړاو کې د خپل رایې لوی استعمال سره افغانستان د ثبات لوري ته بوستي. کرزی بیګا په یو رادیو وینا کې وویل د افغانانو رایې به د افغانستان برخلیک وټاکي. نوموړي د خبره تر هغې وروسته کړې چې په ارګ کې د ټاکنو د امنیت په اړه ونډه وسوه. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
ولسمشر کرزی په انتخاباتو کې د خلکو ګډون په دغه وخت کې د انتخاباتو د بهیر تر ټولو لوی بریا بولي. د په باور افغانانو په لومړي دور کې ټولو نړیوالو ته وښودل چې د سولې طرفدار دي. ولسمشر کرزی د خپلې تیرې شپې په یو رادیو وینا کې ویل چې له ټولو ګواښونو سره سره خلکو د حمل په شپږ سم نیټه په پراخ ډول په انتخاباتو کې ګډون وکړ او اوس د جوزا د څلورشتمې انتخابات هم ورته د اهمیت وړ دي.
آرزوی من این است که ملت ما، مردم عزیز ما، روز 24 جوزا را روز
دوی زما هیله داده چې زموږ ملت د جوزا څلورشتمه نیټه د افغانستان د بریالیتوب د یوې روشانه راتلونکي او د سولې او ثبات په لور د حرکت ورځو ګولې به هر روزي او د خپل خوښي وړ کاندید ته رای ورکړي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو دوهم دور ته دوی ونی پاتې دي او افغانان د غوړزې ته انتظار دي. سره له دې چې د انتخاباتو په لومړي دور کې هم امنیتي ګواښونه موجود و، خو تقریبا 80% واجد شرایط کسانو دغه ګواښونه له پامه وغورځول او د رای صندوقونو ته ولاړل. د انتخاباتو په دوهم دور کې بیا هم د امنیتي ګواښونو اندېښنې د دې سبب سوي چې افغان چارواکي له ولسمشر کرزي سره خپل امنیتي پلانونه او نظرونه شریک کړي. د افغانستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو مرستیال، د ملي امنیت ادارې مشر، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر او یو شمېر نور چارواکو په دغه غونډه کې ګډون کړی و. د امنیتي چارواکو په خبره اوس مهال د انتخاباتو د دوهم دور پر امنیتي پروګرامونو په چټکۍ کار روان دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په دغه غونډه کې د انتخاباتو د لومړي دور د ځینو نیمګړتیاو یادونه وکړه او یې ویل چې د دوهم ځل لپاره کافي پاڼې چاپ شوي دي او له دې اړخه به کومه ستونزه رامنځته نه سي. ولسمشر کرزی ویلي چې په انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د بې طرفۍ ساتلو او مخنیوي لپاره به ډېر ژر یو فرمان صادر کړي. ظاهرا داسې برېښي چې د دوهم دور لپاره د افغان چارواکو چمتووالی مخ پر خلاصېدو دی. د حمل پر 14 نیټې څه باندې 1 میلیونه وګړو په انتخاباتو کې برخه واخیسته، خو د جوزا څلورویشتمه به وښيي چې په دغه دور کې به د خلکو ګډون څه ډول وي.
فریبا ظاهر وا بیگا د پېښور په نشتر حال کې د موسیقي او فرهنګي محفل جوړ شوی چې پکې په سلګونو کسان نو ګډون وکړ. په محفل کې د سردونو ترڅنګ د ټوکو ټکالو خاکي هم وړاندې شوی. تفصیل له پېښور څخه ځلاند یوسف زایرا کوي چې په دا ریپورت د موسیقي څخه پیل شي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا تابع کړی شوی د ثقافتي شو په نوم د موسیقي پروګرام کې د خیبر پختونخوا او پنجاب سندرغاړو برخه واخسته چې تر حال کې ناشتو کسانو خوندونه واخستل او اتنې هم وکړي. د موسیقي محفل کې رباب ټنګون کې ګلاب افریدی مشال رډیو ته وویل چې وخت سره سره د رباب په شوق کې سیواواله راغله دي او دا وخت هغه سره د 300 څخه زیات ځوانان د رباب غږولو زده کړی ترلاسه کوي.
داسې پروګرامونو خو مونږ ته ډیر ضرورت دی په دې اوس وخت کې، په دې اوس حالاتو کې، چې زمونږ صبح د ډیرو بدو حالو زلو سره مخ ته، نو زما په خیال باندې په دې حالو زلو کې په دې بد وخت کې داسې ایونټس مونږ ته پکار دي چې وشي چې د خلکو ذهن دې اختر اوڑی او زمو چې کم مطلب آرتستان دی اغیتا یو ازالم ملوشي سورت ملاویږي د دینه نو دا ډیره غټه خبره ده.
د ژوندې موسیقي نه خون اخستو په غرض نشتر حال تر اغلی زنی ځوانانو نه موچکله د موسیقي د دې محفل په باب له پختل نو د دوی ویناوه.
زه هارون رغزی ده، پېښور نشي سوشلور ډپارټمنټ سټوډنټ يم. په وختي مده پروګرامو کې ډېر خوند او ډېر مزه یو کوم کم غمون ور سم هیر کو او موږ دې مشرانو تم دا وایو تم خوښته ورته د ثقافتي پروګرامونو موږ ته وکي.
زمانم پیر جنید شاهد کې شر موسیقي سره می شوق شته ده. کم لایف دې هغه ډېر مزه کوي، هغه کې سکون وي، هغه کې مزه وي، هغه کې بل خوند دي.
زما هو توفیل احمد نوم دی او سټوډنټ يم. تر مو انجوې کولر خواندم ته واغستو او به زمون د ګورنمنت هم د کوي خاص چې کوم د کشان پروګرامونه بیا بیا کې د امن د پرمختګ د پاره یو ډیر خلاره.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرسانګي مشال رډیو ته وویل چې 2010 کال کې د نوخار په سیمه کې کور سیلاب وړه دي او د هغې وروسته په خیمه کې اوسیږي.
بس طبیعت په خوده خو دا په پاکستان کې لره دي ماته چې کور منګړ انګړ دا دومره سړی مې چې ماته کور جوړ کړي سیلاب زپولي موږ دا خپل پاکستان ته دومره ما زارې په چرویان مې وکړې خو یاد اسې نه سر چیک سم نه داسې گورنر چیک سو چې د درڅنګ شپېتو کاله ما دا غانه وکړه اوس پورې کوم افسوس خبره چې نه کیږي.
د پام وړ ده چې په خیبر پښتونخوا او بیا په خاصه توګه په خور خار کې د بدمنه د سپو وروستو د موسیقي او د غرنګ نور سټیج شوګانې کېدل د نشټ برابر شوې دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، په خور.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم خبرونه پایته رسیږي. خبری برخه او لکه څنګه چې په سر کې ویلو تاسو په دروازه باندې اونیز پروګرام پام کوا د ټکو ټکالو پروګرامي امان الله ناصر وړاندې کوي. راځي چې امان الله ناصر ته غوښتو چې په نن پروګرام کې څه راوړي دي.
السلام علیکم ګرانو عمران زده او قادری خستاوري دنګو لا رادیو کمال دی او زم ګورګین جمال زه خبریم چې مذاکرات ستړي کړی است، بمباری ډیر ویلی است، ترنو او جلسوز غل ویلی است او د مختلفو ادارو جنگونو جړ ویلی است. اوس تیار شئ د نوري پریشانی د پاره. هله لروچ د دې پریشانی او حیران کونو خبرونو دا اوریدلو پسته به لخپل کور فرار کیږي نه لفرار کیدو وروسته به اغوا کیږي نه او د اغوا کیدو پسته به د پولیسو په سوالونو او ځوابونو کې لیونی کیږي نه او د لیونی کیدو وروسته به د دماغي ډاکټرانو په دام کې راګیر کیږي نه او که د هغو له دام خلاص سواست نو د دم والا او تعویز والا او په تلک کې به بندیږي نه او که دا چاره هم در سره وشوه نو له خپلې توري چیلې او توري چرګې نه به خلاصیږي نه او که دا هم وشو نو بیا به له ډیرې پریشانۍ د زړه د دورې وروسته د شوګرونو بلډ پریشرونو په ناروغیو اخته کیږي نه د دې وروسته به د دنیا د هر نعمته پرهیز کیږي نه او بالاخر به د کین او مناکن میلمانه کیږي نه. ګرانو جادو زده او تاویز خسته اوریدونکو که به زما په دې کږه وږه نسواري او بې غاښو خوله کې یو څه اثر وي او زما رنګ دروغجن په دعاو کې به څه زور وي نو الله مو له هر قسم بیرونی او اندرونی دردونو نه شوګرونو نه بلډ پریشرونو نه تور ژړي نه خړ ژړي نه زرغون ژړي نه په خپل امان کې ساتي. لدوه نمبر لیډرانو بے مقصد درنو آنسو گیس والا جلوسونو او درواغ و تکرارونو مو لری او په امان کې غواړم. نو ګرانو درنمارو اوریدونکو د یوې سروې په مطابق زموږ د هیواد هر اول او دویم سړی دماغي مریض دی. د دې علاجونه څنګه او چیرې چیرې کیږي د توتکۍ چکری بیماری جادوګری او دمادم راپور.
سرگردانو او پریشانو اوریدونکو زدا وخت په یو دسي چوک ولاړم چې دم والا همشتا او تاویز والا هم حاکم همشتا ډاکټر هم کدا چا هر ناروغي وي اندرونی وي کبیرونی وي د دوی د مرکه د اوریدلو وروسته به علاج وشي. اول ورزو دم والا تا. السلام علیکم صاحب.
هوشیار خبردار را کلار د ټولو پلار دم 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 وای جنې پیری تنگ کړې او کتور دې بیرولې مرګي وی کسایا جادوی کا کونډا د هر شی علاج شته د ما سره دم 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 دم
یو یو خدای دې نه کوي زرغ جوړې ما
دم 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 نو بیا دلته د صدا پار راغلی ولی زما وخت راځای کې زلاړه شه کني اوس به چرګ در نه جوړ کم دم دم دم
یو یو دسوای خور مشی زستا مرکه ته راغلم او ته د مانه چته جوړوي
مرکه څنګه مرکه
زه د رادیو کمال نه راغلم.
کمال رادیو نو خدامه خبر دی غکوي د صافیانو رپورټرانو خو مونږ ډیر عزت کو ولی چې د دوی سره دښمنی په سمندر کې د مګرمچ سره دښمنی ده. که ټی وی دې کا اخبارونه ک نټ دې ک رادیو غانی ټول زمونږ په سلګې دې لیدي نه د پیر عزت پاتې شو او نه د فقیر دم دم دم. هغه بل ورځ یو رپورټر رپورټ جوړ کړی زما په باره کې پولیس بوتلم په حوالاتو کې سلو ورځې درې شپې دا غټو غټو سپګو ډینګي مشر سره بند کړی او ظالمانو
ولی ولی
بس چا څه ویلې دي چې پولیس دې نه یاري چنګي ته نه دښمنی حالانکه په باقاعدګي سره به تهمر کوم او افتم بیا هم رحم نه کړو. ته خو د پولیسو مخبر نه
ملګرو دا خو خپل دماغي مریض دی مال بس را کې او تاسو تبس در کې درځي چې حاکم صاحب لور شو. السلام علیکم حاکم صاحب.
وعلیکم السلام جنې داسې معلومیږي چې اخیری وخت دې رارسېدلی دی.
یو داسې وی
لاسونه دې ډنګر دي رګونه دې بهر دي سترګې دې سپینې توبه ژېړې دي سپګمی دې ککنې دي سر دې ریګ دي چې زه دوا درکم خدای به دې پرېږدي انشاءالله او پرې به دې کړي.
دا اوس ته څه وی حاکم صاحب خو زړه دې راواچوې.
نه نه زړه مه اچوه که چیرې زړه ولویدي نو فکر یې نشته د زړه د پورته کېدو دوایي شتي د سر د رګدېدو دوایي شتي د خولې د کږېدو دوایي هم شتي.
د دماغ د سمیدو دوایی شته که نه؟
کمال کهی د خرابیدو چم الهم شته ده ماسره
د خرابیدو چم؟
هاو که نه که دماغ ده بیخی تر و تازه ده التوافوسه این تکریر واره د زائر القادری درنیته ورشه د ایران خان زورنا و د شیرباز شریف دول واره کنه ادای مغز خراب
زد دماغ د جوڑی دو علاج غوارم
شتی داس علاج رس رشتی چی پا اول خوراک کی بده ناشناس پا دویم بده خیال محمد سندری شروعی کنه
خه؟ آقا سنگه؟
که خواری چی زری سندری وای نو زفرانی ارغوانی تا کچالوی چغالی ورواچوا او پا انگور خفتالو کی خی جوش ورکه یعنی ویشه و ویشه و ویشه و نو سوم را بیویشه خبره؟
یا
چی خبره وای نو تا باکی و نو از ما پجای؟ دوم را بیویشه وی لکه دلوت شیدنگ پا وقت چه حکومت داوام و مغزوری شوی
او که زمو غوارم چیز ده نازی اکبال سندری وایم ده گلپان سندری وایم نو بیا بس چلکو
بیا با ده غدا وایی تا روغنی بادامی اخروت شرارتی او کاجوی مستی دوی چمچی ورواچه بس فوراً با ده دوی سندری شروع کنه
آخه دیره دیره میره بانی زبنن دا نخصا واز مویم سبا با تا تا اطلاع درکم دا خدای پیمان
ای چرت روانشوی ازما فیس خوراک کنه
رپورتران صرف فیس غواری ورکویه نه دا خدای پیمان
ای خبر وارا دا خوزمونگا مستاده وقته کنه
یا ولی ها کمانو دا دوی تر خوب بڑیانو کولی حاکمانو د دوی تر خوب بڑیانو بخشی کی دی گردی گردی گولی او شربتون بخشی کی دی گردی گردی گولی او شربتون پناسکی می فائرنگ دی د اوسپنی سپرنگ دی چلیجی می پناسکی تو بنچه او تو بگون چلیجی می پناسکی تو بنچه او تو بگون گردم زبر بیابان کل میل گرسی سر کشیجیم پریشان بناس کی ڈول شروع دفتای بخشلی ادم خان دوای وم وجلی کبر تر سوالی دوای وم وجلی کبر تر سوالی کنوای کریز مامور کی دعاوی او نفلون کنوای کریز مامور کی دعاوی او نفلون
او اوس ملگروزو زمون ده مزغو پا کارپو جناب ارمانجن خیالی سیب تو چنن با مونت ده مزغو ده تازه و کمربسته ساتلو نوی نوی طریقه راخوی ارمانجن خیالی سیب
تاسو غواړی چې مازغه مو تر و تازه بی او خراب نشی نو له مازغو کار ماله دغه رنګه به ستاسو مازغه ستاسي په کوپړیو کې تر و تازه زیرو میټر پراتی وي تاسو به ضرور دا وخت پریشان شوی چې دا اوس څه سورنا وهم د مازغو د صحیح او سلامت ساتلو یوه لاره یا طریقه دا هم ده چې د نورو مازغه خورې لکه دا وخت چې زه ستاسو مازغه خورم او خپل مازغه می پټ تا تر و تازه زیرو میتر پا پلاستیک بک ساتلی دی. ده دی ده پار بیا اخیارانو متل کرده ده چه تنشن لینه کا نهی دینه کا هی. تا صبح بیا ویس چه دا ازت سویم ز بالکل صحیح وایم. نور ته ټینشن دغه رنګ ورکول کیږي لکه زمونږ سیاستدانان چې یې ورکوي په جلسو جلسونو کې ټیویانو کې راشي یوه دوې ګنټې وغوریږي وغوریږي چې خالی شي خپله ولاړ شي او په کلاره ودی شي او نور په ټینشن کې واچوي. یو سری زمانه تپوس وکړو چې که یو انسان له مزغو نه کار نه علي نو هغه خو کدو دی. ما وی اشبشه نن سبا همدغه کدوګان خو ملک ناپرسان چلوي کنه چې هر څومره لوی کدو وي هغومره لویه کرسۍ لویه ګاډۍ لویه کوټۍ به ورسره وي. خلک به سلامونه هم ورته کوي او اکرامونه به یې هم کوي. په ملک ناپرسان کې که ترکي غواړي نو د مزغو نه به کار نه الي له توپکه کار اله او له توتکه کار اله.
زما په خیال د ارمانجن خیالي صاحب د دماغ پرزې هم ډیلې شوې دي. مونږ یې له توپکه او د توتکه راګرځو او دی ګورګینه را روانې که چې ډاکټر چټک مغز خور ته ورولو. ډاکټر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام وړی څه غواړي؟
ډاکټر صاحب نن سبا زمون ټوله خلک په دماغي ناروغۍ اخته دي. دا ولی؟
ای چې یوې خواته د دکاندارانو ظالمانه نرخونه شي بلې خواته د سیاستدانانو ډرامانه تقریرونه شي درمې او جلوسونه شي د پولیسو دوه نمبره انسوګیسونه شي د ملاوت شده خوراکونو کاربن ډای اکسایډونه او نایتروجنونه شي نو دماغونه خو به خرابیږي وړي.
نو د دې علاج څه دی؟
توبه وکاږه منې ولې زمونږ پرسکې لته راوهي چې څومره دماغونه خرابیږي زمونږ دیاري به لوړیږي. زمونږ خو د حکومت سره باقاعده ټیکه ده په کمیشن کار ورسره کوو.
کمیشن؟
د یوه یوه دماغ د خرابېدو خپل خپل کمیشن راکوي او که نه.
نو دا دماغونه تاسو خرابوي څنګه؟
مونږ ته د خرابېدو اډو ضرورت څه دی؟ تر مونږ پورې چې مریض راځي نوي فیصد خو یې مازغه سیزلي وي کنه.
نوي فیصد سیزلي وي؟ هغه څنګه؟
50% مازغه د مور خدي جنګونو ور سیزلي وي. که هغه نه وي د دوو درو میرمنو پیغورونو سوځلي وي. 10% خپلو یو درزن ماشومانو ور څټلي وي. 10% لوډ شیډینګ ور وچ کړي وي. 10% تربورانو او 10% سیاستدانانو ځینې ایستلي وي او باقي پاتې شو 10%. نو د هغو نه یې زمونږ د دوایانو قیمتونه او د هسپتال او ډاکټر فیسونه خلاص کړي. نو اوس ته راته ووایه په کومه کوپړۍ کې چې مازغه پاتې نه شي نو خو ځینې جوړ شو کدو. او پام کوه کدو در پسې دی بل کدو مخې ته درته ولاړ دی. یو کدو په سکرټریټ کې دی بل کدو په تاړه کې ناست دی. پام کوه ای بېوقوفي پام کوه.
ماسپینا ڈاکٹر جان زستا سما قربان علاج دکھلم پریشان کل میں دکھلے راتے الوی الوی. ماسپینا ڈاکٹر جان زستا سما قربان علاج دکھلم پریشان کل میں دکھلے راتے الوی الوی.
دا مشال ریڈیو دا